لپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي.
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منی نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارنې وکړه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو، خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاپی پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړ چې خپل لسکلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسی، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز شارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز شارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلي دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
ده هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمره لور وپلوري، چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور مېړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمر نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنۍ لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یو مور ازادي راډیو ته ویل چې د بې وزلۍ له کبله یې خپل لس کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویل چې د لسو ماشومانو مور ده او خپل کم عمره لور یې په 10,000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبز شارګو ټیکې د ناوی په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات سوی دی او دا ځکه چې خلک د بې وزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې او چا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلۍ ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولی سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه کوم غوښتل چې پوښتنه مطرح کړئ. د واتساپ شمیره ده 00420223008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکو چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورته په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولی سئ چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې تاسو پر مسایلو راڅرخی او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خبرونه کې زموږ میلمنې اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کو تاسو روغ جوړ سات سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه 10 کلو تیره جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوق نه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلک جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کوم دغه خبره و هغه دا په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه ستونزه مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر ورځ نور هم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دا ټول خلک د هلم لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دې قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه موږ ښځې افغانستان کې متاثر دي. اوس موږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه له نه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې عیاشه باطنه زه خلاصه شم. اوس موږ حل لارې چې ده، حل لارې ده چې حل لارې موږ دلر چې باید
اوریدونکو ز فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له مشترکات سو موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړل استودیو سره. اوس هم اغلی دیوا امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بیوزلی کچا چې تر دې حده پورې زیاته سوی چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېره زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان مېرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان مېرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلي دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې مېرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه یې دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې د مېرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او مېرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې نجونې یا مېرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له نجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتومه، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لاره نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمینه نشته ده، په هغه باندې که مثلا پخوا یې کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بله حل لاره نه لري، خو هغه به اړ وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار د وایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته دغه ته تاسو ګوریه، مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک یې وایي ستل یعنې خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یوه سنفۍ هم همدغسې ما ته هغه ورځې زنګ وخلو وی چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کی ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پیژنم او نه پیژنم چې دا څه رقم تکاس دی خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ما ته واده کی. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې سیده ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې. وی چې نه زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل زما پلار چېرته دا خبره مني زما په خبره باندې چېرته کوي. نو بیا ما دې ته دا وویل چې سیده ستا خویندې واده کړې ممکن هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونه چې واقعیا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې دوی باید بېرته ولاړې شي د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي تر څو به دوی ویرېږي تر څو به دوی چپ پاتې کېږي تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزورې شي ضعیفه شي یا خوار شي فقیر شي ته بیا ما خرڅه کې او زما په پیسو باندې خپل ژوند جوړ کې. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل هغوی باندې هره لاره قطع کړل د رزق او د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی ده او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري نو بیا به هم تاوانې د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلي امرخیل زه بېرته تاسو ته راځم. آغلي قمر نیازی ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده په داسې حال کې چې بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبه په ورځ پر رسنیو باندې خپور سوی دی چې په دغه ژخ کې ګواکې اخونزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د شوزو ټول حقونه ورکول سوی دي. زه غواړم چې اول د ژغ واورو بیا بس تاسو څخه د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
وایي مراد کې بشر حقوق نه دي مراد سي د شوزو حقوق نه دي مراد سي د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ځلمنه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي دا نظامونه ټول چیرې چې موږ هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړي. شوزو په زور باندې مور کاوه د شوزو مہر مخره شوزو په نکاح مو مجبوره کاوه کونډه په زور مو په نکاح کاوه شوزو ته میراث ورکړه د شوزو حقوق مزه یې کاوه دا موږ نه فرمان صادر کړی دی. علماء اوس پر هغه باندې شرح کړی دي کتابونه جوړ کړی دي په ډېر لنډ وخت کې به دا هغه شرح او دا فرمان راوځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو ژغ واوریدي چې د چهارشنبه په ورځ پرسنوي خبر سوې دي او په دغه ژغ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا ژغ یعنی د هیبت الله خونزاده دی او دی وایي چې دوی د شوزو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي او دی ادعا کوي چې په افغانستان کې د شوزو حقونه پر ځای سوي دي. اغلی نیازی ستاس څخه زما پوښتنه دغه د اول چې دی خبري شروع کوي په اوله جمله دغه پوښتنه ده چې دی وایي د شوزو حقونه په امارت کې نه دي مراد سوي دی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې هم دغه پوښتنه ستاس څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د شوزو حقونه مراد سوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته محترم او معزز ملمنو ته هم د شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته کدا ځخ دقیقا د هیبت الله اخونزاده وی نو ولې دون زند وکړل دغه فرمان په صادرولو کې دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره زند وکړه؟ نن سبا د کله د دوی د حکیمت پر کیږي وس د یو صوتي نوار نشرې چې واکې دوی د شوزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شوز ته نه ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې شزي په شریعت کې لري چې دوی غواړي واکې دوی پلي کې او تطبیق کې، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې موږ لوړین دي په کور کې کښېنې، ښځې د کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، به حق حقوق دی پاتسی، او بالاخره خلق دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کی. په ډیر کوچنی عمر کې واده کی نه څوک بس خاصګر و، نه څوک پښتني کول والاونه، او همدغه حالت همداوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوی ده، د ماشوم په ماشومتوب کې انجلۍ ورکول سوی ده، میراث خوند ته نه ورکول سوی. تاسو بلارسی که تاسو رښتیا دا خبره کوي چې تاسو شرعي حق شوز ته ورکوي، خو تاسو بلارسی خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړي چې څونه شته د میراث غوښتنه لپاره په نوبت ناس دي چې اته نوبت نه ورته ورکول کیږي، اته هغه وکیل او هغه قاضي ته نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده چې دا هغه سره یې واري وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل سوي دي، نوي خلک راغلي د هغوی په ځای باندې مقرر سوي دي. نو کوم حق تاسې ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسې هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسې صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسې د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ، چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیا حقونه د ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولای شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی، او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې حق له خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي، او د افغانستان ولسونه تاسې ته هیله مند سي، او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره غلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه غلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم، د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی، او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی. تاسو د اغل نیازی خبر هم واوریدلې، د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه غنی او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغل نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونی تش پرم ټول کې پورته شونځي ته نستلای، انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، شې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغومي روته پلاس ور کوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي، او د تاو ترخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان بیرته هغوی ته پلاس ور کوي. او آیا هغه خبر، هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلنی لونی خرڅوي؟
مننه مالالی جان، ژوند یو سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. ډیره ښه پوښتنه وکړه مالالی جان. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده ویشنیدن کیف واد مانند دیدن، نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې؟ د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دو حالت کې لکه روزمره ژوند دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی، او دای د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دای نه دی لیدلی، موږ د ده خبرې نه دي اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس څه روان دي. دا خو پرېږده چې یوازې ښه دی، په دې ټول ولس، په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تېروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، د هغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي، چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر دی، یوه موضوع ده. بل تاسو اولین حق چې د دوی دی، د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو. او بله موضوع چې تاسو به حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود د دې چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته، یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخته شکنجه وی دي، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د ښځې د نجونو چیرته دي، کومه چې راخوشې شوي دي. دغو عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وي چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه، هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی یعنی دې ته څه فکر کړی وي چې دې ته یې داسې وهلو تکول ورکړی دی. دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. نه هیڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی، چې زه د دې زندانه وو، ما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بندي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سفارت نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوي، سړکونه موږ جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي، خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه و د خپل ولس په وړاندې، هغه ولس په خپله منګل کې تاسو ونیسئ، دغو ورکړئ. هغو ته تاسو توجه نه ده کړې، نن مې ګلدان جوړ کړ، نن مې سړک جوړ کړ، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ. حیران یم چې دا د حق دوی پېژني. حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخ کې کړي. نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې، چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چې یعنی داسې پالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه، او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یا بې حجابه کې بېاوس یم چې کړی دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم. کوم حق تاسو ښځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر او حوصله، د نجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا
دان جونی گناه لری ده خدای انا داریگی سه حیرانه ایم چی دوی دشپی ده خپل سر پا ده بالخت باندیگ دی یعنی ده سوچ نیوی ورسره چه آیا زه خدایم که مو خدایم لرو ده ده خدای ندار و ترس نلری او چه بیاد ده زور ته حیرانه پا دیم چه ده ایت احساس نلری چه ده اولس بخی پریده ده نالی بخی پریده ده خدای پاورانده چنگ دروغ وایی دا د خدای نه نه دارګي د خدای قهر او عذاب چې لکه په افغانستان نازل شوی دی دا غسل خلکو دی عمله دا دویم داس نه وای چې په ټولو ځایونو کې واره کې باران کې په د خدای رحمت دی د ظلم د لاس پر دولت چې دی هغه روان خو د ظلم دولت به چپشي دلته ظلم دی نور دی بس کې د ظلم نور دی د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي او د هغو خلکو نه چې د دار او د وهم د خدای نه وډار شي د دنیا مدارګه حق خبر وکي سم چې پستر ګولې دل په غوونو واورې د حقیقت و هغه رسنو ته یې وړاندې کړي خلکو ته یې وړاندې کړي جهان ته یې وړاندې کړي مرګ حق دی مړه بشو خیر په غیرت په عزت په شهامت د الله په وړاندې د حق سره ورشو نه حالت او نه د نور بس اداره عدالت نور بس د زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم ژاړم ورته چې حقیقت څه دی او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ تاسو راشئ دلته ژوند وکئ د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلی دي د خدای نه نه ډارېږي د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي رسنیو ته دروغ وایي دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي وطن به جوشي نه 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 وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بدل لکه زموږ چې ورانېږي
مننه ډېره
و سم وران شوی دی لکه چې پاتې دی دته د ټول ولست ورته یو ځای حق خبره دی وکي هغه څه چې حقیقت ورته وران دي چې څوک ورته توجه وکي
مننه ډېره
فکر کوي چې د ټول خلک وایي چې سعید د کار شوی یو د یعنی په دروغو نه هیڅ منه دي شوی دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې باندې وي نور د خدای ته وګوري قران ته دی وګوري نور د بس کې دا غته
ډیر مننه اغلی خورم زبرت تاسو تر اعظم اغلی یوسف زی تاسو ژغ مخ کې قاتسو زبست تاسو څخه دغه په اړه باندې پښتنه وکم چې شذې په افغانستان غونډه ټولنه کې تاسو په نظر ولې تر ټولو ډیرو نور خلکو زیاتې دوی بې وزلی کېږي او بې وزلی ولې تر ډیره پوري شذې ځپی تاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې لکبلې شذې ری زیان منون کی دی یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني
دا خطر ناپویخه ورده مالا جان سونه چې ما مخکم تاسو ته ولې مونږه ما واسقته شو دا ټول ناپوی ده تاسو ته فکر وکړئ چې دونیم کال د مکتب بند پوها بند آگاهی بند نو د دې عاقبت به څه شي نه دونخ همدغه مسائل مخترازی چې خلک د به خصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي ځکه چې اوس هم څه کسان چې په مرکز کې چې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري او خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوي شي داسې ښځې موږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځې لرو دا تاسو فکر ما کوي دا ټول هغه ده دا ټول خپل حق او خپل بالکل هغه نه ده بالکل نه پیږي مونږ د امارات اسلامي نه داسې توقع چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه مونږ داسې توقع چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي هلم پکې زیاته کړي تعلیم زیاته کړي چې خلک باید آگاهی پیدا کړي خلک باید خپل د حق او خزه خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي خلک لپاره باید کار مسایل شي خلک باید د کار سیختن شي برعکس د خلکو نه کار ونیول شو تعلیم ونیول شو آیا یو مملکت کې چې کار نه وي یو مملکت کې چې سواد نه وي علم نه وي تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت وکړي هیڅکله پیشرفت نه کوي هیڅکله ځکه چې هغه نور هم په وروسته به پاتې شي نو په افغانستان د افغانانو ښځه چې تاسو زړه خلاصه کوي د افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به چې تاسو مشکل سره ستونز لري یو چا تر اوسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه ښځه بیچاره تخریب ده ښځه بیچاره همیشه تعوین ده ښځه همیشه استثمارلنده د ښځو د نوم نه همیشه استفاده کوي استفاده کول ده هر خبره په ښځو خبره ده اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې دا خو یو واده کول جدا خبره چې یو لاسکر جرای دی په واده ورکي داسې جنکیان دي چې همدغه اوس کله دولت تر اوسه خبر ده چې روزانه څونه خودکشي ده. دا خلک چې داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، دا خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري په کورنۍ کې، مله ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اسال لارې نه لري چې موږ څه وکړو. زما په نظر دا دی چې موږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم د دولت نه دی، دولت باید دې ته ډېره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادروي دوی باید دغه فرمان نه باید صادر شي. ښځه څه حق لري؟ هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو حق خو باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي کلاسکر جرای دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بې ثباتۍ لحاظ نه، د بې سوادۍ لحاظ نه، د فقر نه، د بېچارګۍ نه دغه کار کېږي. خو د دې حل لارې څه شی ده چې باید موږ دونه باید آګاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هر ورځ صفر لاندې ته راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشه عباده پیدا کړي؟ د کوم لار نه؟ سید جامع جهاني تر سخته پر د حکومت کوي، هغه کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پېژنمه چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یمه. دا کومه کومک چا ته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خوسي ښځه بیکاره شوې ده؟ خو اصل اول عقد ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید ترلاسه راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري. او هغه داسې یو ښځه زه پېژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم د باندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي. هغه اوږې بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق د ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بای حق مرد، حق مرد خپل د ښځه حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځه حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یو نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړ شوی. قطعاً دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ښه،
دا
ډیره مننه اغلی یوسفزی. ستاس د خبرو په تړاو به د اغلی امرخیل ستاس څخه پوښتنه وکم. د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واوریدلې؟ دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د شوز د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکه موږ وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت لنګ شوی دی او طالبان نامنځ شوی دی، لکه محل نه تر دم غړې پوری یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی باندې موږ تر اوسه پرې کتل نه ده. ځکه په لومړی وختونو کې چې کله خوندي یو په هنتون نو تړل شول، خو بیا هم یو څه وخت دی ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی بزینه داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی بیا هیڅ په غیمان عمل نه کولو؟ نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کیږي چې دوی ریاکاری کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاری کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاری کوي. تر څو فرمانونه یې، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملی اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مختزي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلای شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلارې چې دا بالکل ناکامه تګلارې ده. او تر کوه کولای شي، تر ډیرو وکولای شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکا کړلای شي، ولې ته خو نشې کولای چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیم کلو کې، تر خلکو په سترګو کې خاورې واچي او د خلک دوکا کې، نو تر څو به خلک ایتاب خبر باندې دوکا کیږي؟ اخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي، اخر هم د خلکو اعتبار په تاوان لمنځي. او ایت کله او هغه وخت کې ته واقعا وواړي چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي، بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګند حقیقت د چدوی هر کله په خپل فرمانونو کې ناکام راغلی دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتماً ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده دا تنظیم نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی تاسی زموج د ټولو دغه ملمنو څرګندونی واوریدلی، دوی پر یو خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې شدي ډیر ځپل سوی دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوی دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډیر ور ګرځي او ور تراجی دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دې په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دې فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دې دا فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالاتو څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی، اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اول د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی ځان دې خبر کړي، کدی رښتیا رهبر دی، کدی رښتیا مشر دی، دې نو باید آگاهی ترلاسه کړي او ځان دې خبر کړي چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس شزي تر استثمار لاندې دي او حقونه تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه او حقونه هم تر پښو لاندې دي. د شوز څخه د تعلیم حق واخستې، د کار حق دی واخستې، په کورو کې د کښنوي لا ته د دې فرمان صادرې چې ته شوز ته حق او حقوق ورکې، د کم حق او حقوق ورکې تبلاسه چې کوم شزه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستې دی، کوم خور میراث ورته رسیدلې ده، کوم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی دی، چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس او ګریوان دي، ورته نارینه هم دا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي، د وظایفو د لپاره چې کوم پوسټ اعلان تزي. زه تاسو سره یو ډیر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه درس ویل، په ځان زحمت وایست، کار کوي، هم دا اوس هم ډاکټر د برحاله استاد په پانتون کې، د یو بس لپاره چې کله زی نوملیکنه کوي ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږه، او ته زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د جرم لرم، لونګۍ مم پر سر ده، لباس مم صحیح دی، څه مشکل لرم، یا ته په شریعت ځان برابر کړه، ستا ژره دونه نه ده چې په پلاس کې ونیول سي، په موټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. په خصوصي پانتونونو کې دی د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولې ده، پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکه او دی دلته ناسته مې ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهیږم چې خپل په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصول باندې آګاهي ترلاسه کړی نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د ده خبرې څوک علني اورېدلې نه دي، فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایاتو باندې کېدای سي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نورو خوندې یم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی. کدا دا د اخونزاده صاحب ژغ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کال د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کی صادری چې پاره کې د شذو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د پند په کوچنی عمر کې د نو ور کولو حق دی چې پلار محتاج نه ولي خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومی دي چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د شذینه ولی فشار راوړي پر نارینه باندې ولی د محدودیتونه جوړه یې ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د پاره کار وکړه اول د خلکو د پاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس له هغه بیا ته قوانین وځکه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
شه مننه اغلی نیازی اغلی خورم ستاس څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستی شاغلی هبت الله خونزاده او ازادي رادیو ته غوښ وی او د زموږ د خبرونه اوري تاس د وی افغان شت په توګه باندې د تڅول غواړي
مننه مالای جان ژوند یې څه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولسته که مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقیقي مسلمانان یو دا سنه ده چې د دوه کاله یا تقریبا درې کاله د امارت اسلامي راغله د امو مسلمان شوی نه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قران باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزه نه لرو نو یوازې ته دې د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم یعنی زده خبر واورم چې آیا لکه زموږ د نه ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي ځکه د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوی دی او دای نه خبره موږ تر اوسه د نه دی لیدل چې د څه وای د چیرته دی د څه کوي د خپل پرسونل له نه دی خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې به څه حال وي د دې جناب نه مخختنه داده چې نور پښته پرده د یعنی اعلان مې دا خبرې بستی نور صحنه ته راوځم نور وګرځم د ولست پمنس کې دی و حقيقي رهبر پتوګه دی و حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه د تر راوځم د خلکو منس کې وګرځم د دنیا پښتنه وکړه د دوی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دی او کڅوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دغه وایره چې په خپل سترګو د هڅه وګوره د ظلمونه وګوره د کمپیوټرونه وګوره د جهالت د بی علمی وګوره نو ته پښت پرده ناز دې هیڅ نه خبر نه یې تاسو به یو احوال درسي کې هغه ریښتیا یا درو نو راشه ته صحنه ته نور
ش ډیره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې مو یو څوک شته دي زموږ له ګروه یا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې مو په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبل لرو او کنه
ش ډیره مننه
خوښنه هم ده او خاصه چې خود ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خزه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وژل شي دا سورته نشي پښپو په ورځ د خلکو شدید خلکو لونه د خلکو خوندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینې غوښتنه هم ده چې زه دې وچا لوري ماده یو چا خوري ما
بله ډیره مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپل څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیو امرخیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
دینجن په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دوله سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر ټولاندې کېږي هله چې زه د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینا ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینا والی زموږ سره ماینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي